درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی مو را بولو د دې سات خبرونو ته. طالبانو یو شمېر متقاعدینو ته د تقاعد پیسې ورکړې، خو ځینې متقاعدینو د چهارشنبې په ورځ شکایت وکړ چې دوی ته لږې پیسې ورکړې دي. د طالبانو د مالیه وزارت د ویاند عبدالقیوم ناصر په وینا تر اوسه 11,000 کسان د تقاعد وړ پیژندل شوي چې ځینو ته یې د هغوی د میاشتني معاش له مخې تقاعد ورکړل شوی دی. د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک متقاعدان شته. دغو کسانو ته د تیرو څه باندې 4 کلونو په ترڅ کې چې طالبان واک ته رسیدلي تقاعد نه ورکول کېده. دوی د تقاعد د ترلاسه کولو لپاره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې بیا بیا سولهییز لاریونونه وکړل چې بالاخره د طالبانو حکومت سږکال پرېکړه وکړه چې یوه ځانګړې محکمه به دا وڅېړي چې څوک د تقاعد د پیسو د اخیستو مستحق دی. په افغانستان کې هغه کسان د تقاعد وړ بلل کېږي چې 15 کلن شوي وي یا 40 کاله کار کړی وي. خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم له منځه تللی او د مامورینو له معاشونو د تقاعد پیسې نورې نه ګرځول کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د 2015 کال په ترڅ کې 445 روغتیایي مرکزونه یا بند شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د دغه سازمان په وینا له دې ډلې 1 نوي مرکزونو بیرته بوریجه ترلاسه کړي او فعال شوي دي. د 2015 کال په ترڅ کې په اغیزمن شویو صحي مرکزونو کې ګرځنده ټیمونه د تغذیه ډلې، اساسي او فرعي صحي مراکز او کورني روغتیایي مرکزونه شامل دي چې د نړیوالو په مرسته چلیږي. د لیبیا لوی درستیز محمد علي احمد الحداد او د دې هیواد څلور نور جګپوري پوځي چارواکي د سه شنبه په ماښام له انقرې څخه د یوې الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته وشل شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا وویل چې د الوتکې پاتې شونې د هایمانا په سیمه کې موندل شوي دي. په دې پیښه کې د الوتکې درې عمله هم وشل شوې ده. محمد الحداد تر پیښې مخکې په انقره کې له ترک چارواکو سره تر لیدو وروسته ترابلس ته ستنېده. د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د دوو ترافیک پولیسو په ګډون 3 تنه وژل شوي دي. د روسیې فدرالي تحقیقاتي کمیټې ویلي چې په بیلیتسکایا واټ کې چې کله تېره شپه پولیسو یو مشکوک کس دراوه 14 وشوه چې له عمله 2 ترافیک پولیس او یو بل کس ژوبل شول او وروسته 3 واړو له اخیستو ټپونو صبر کړه. دا په تېرو 3 ورځو کې 2 هم 14 ده چې په مسکو کې کیږي. او د تایوان په جنوب ختیځ کې د تاین تونګ سیمه نن د رشتر په کچه 6.1 درجه زلزلې ولړزوله. تر دې دمه د اوښتو زیانونو راپور نه دی خپور شوی. د زلزلې ټکانونه په پلازمینې تایپی کې هم احساس شوي دي. په 2014 کال کې د تایوان په جنوب کې زلزلې تر 100 ډیر کسان وژلي وو او په 1999 کال کې وی زلزلې په دغه هیواد کې تر 2000 ډیر کسان مړه کړي وو. زمو شخله آزادی رادیو اوري. سږ کال په افغانستان کې کابو 4.5 سوه روغتیایي مرکزونه بند شوي. افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي د سړې هوا په سختو شرایطو کې بې سرپناه دي. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان وایي له دې کبله چې نیول کېږي او ځورول کېږي له کورونو نشي وتلی. په ننګرهار کې باغداران وایي سږ کال د مالټو حاصل زیات دی.
او الحمدلله تیر کال تر الحمدلله حاصلات ډېر نه مې خدا خري او ښه قیمت او ښه مناسب خدای شوی الحمدلله.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار ادارې د روغتیا کلستر وای په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د مالی مرستو د کمیدو له امله د 415 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوی او یا هم په بشپړ ډول تړل شوی دی. د دوغو سازمانونو په تازه راپور کې چې نن د دسمبر په 14مه په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شوی راغلی چې له دې عمله میلیونونه کسان اغیزمن شوی دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د نشتون له امله له سختو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړی چې په روان 2025 کال کې د سخت مالی کسر لامله د 1545 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په 23مه د ریلیف په ویبپاڼه خپور شوی ویلي، د کشمیر مرکزونه چې تر ډیره د امریکا د مرستو د ځنډیدلو له امله تړل شوي له پنجشیر پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې دي. راپور کې دا هم راغلی چې له دې امله لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي. په راپور کې راغلی چې په دې تړل شویو مرکزونو کې ګرځنده روغتیایي او تغذیوي ټیمونه، بنسټیز او فرعي روغتیایي مرکزونه او هغه چې خلکو ته ژوند ژغورونکي بشري خدمات وړاندې کول شامل وو. د راپور په ټکو د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان روغتیایي خدمتونه ګډوډ شوي او تر ټولو ډیر د افغانستان ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان زیانمن شوي. په دې ولایتونو کې د لږ تر لږه 100 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکول شوی چې له امله 1 میلیون کسان له روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله دوی له سختو روغتیایي ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
یو دل څو د مارو چې تقریبا واته نشتی وو دا برشه ده نه پوی کوچ څه لات دی چې داسې د بوی دیږي دا کم بوت پاس اس باندې خو دل ته و ډیر خو کار کو خدمت کو دمر ستون دی چې تقریبا منګل سپنجل لس میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغار چینو مرکزی کلینیک رن لري د ډیر ستون سره لاس غریوانی چې دا کلینیک تله
د ننګرهار د نازیان یو وسیدون کې چې نه غختل نومې پر راپور کې خبر شي لورته ستونزې شکایت وکړ.
په تیر کې دل تمنګ یو وړو کې باندې کلینیک درلودو او هغه موز بند شوی دی. ستونزې خو ډېرې دي که دلته کوم مریض مونږ ته پیدا شي نو بس مجبور یو چې لاندې بشپلاک ته یوسو. خلک غریب دي، فیس او دواګانې نشي اخیستی، نو ستونزې ډېرې دي د کلینیک په بندېدو سره.
په ورته وخت کې د اروزګان د دهراود ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ګڼې کورنۍ هیڅ روغتیایي مرکز نه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو دغه اوسیدونکي له نړیوالې ټولنې نه د روغتیا په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي، خو د روغتیا کلستر او د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې راغلي که څه هم دوی د خپلې داخلي بودیجې د تنظیم له لارې لږ تر لږه 1 نوي روغتیایي مرکزونه بیرته فعال کړي، خو ویلي دي چې اړتیاوې بې ساري او جدي دي. په راپور کې له مرستندویانو غوښتنه شوې چې بیړنۍ مرستې برابرې کړي څو د افغانستان له وړاندې نازک روغتیایي نظام د لا نور خرابېدو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د بشري مرستو له کمښت وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له ستونزو سره مخ دی. ایمرجنسي نه دولتي سازمان د روان لمریز کال په زمري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې او ځواک د کمښت له امله د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په درشل کې دی. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2.5 اوسیدونکي ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ویلي و چې د 1400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 13.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په 1 ساعت واټن لارې کې هم لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تازه بیا دیداری ویلي چې د اسلامي پراختیایي بانک په همکارۍ په افغانستان کې 3 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د دغه بنسټ په خبره له دې اقدام موخه په روغتیایي مرکزونو ډیر فشار راکمول دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
وروسته لدی چې ترکی رسنیو د افغانستان او پاکستان ترمنز په سرحدي سیمو کې د داعش ډلې د خراسان څنګې د یوه جګپوړي غړي د نیولو خبر ورکړ، د طالبانو د حکومت ویاند وایي دغه کس په پاکستان کې نیول شوی دی. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ترک تبعه د استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی او ترکیې ته لیږدول شوی دی. د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په پاکستان کې د داعش ګواښ جدي نه دی او دا ډله زپل شوې ده. د دې موضوع تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې د ترکیې د استخباراتو لخوا د محمد ګورین په نامه د داعش د خراسان ډلې د یو لوی غړي د نیول کېدو د رپورټ په ارتباط افغاني رسنیو ته ویلي دي چې یاد کس د دیورند له پولې پورې غاړه پاکستان کې نیول شوی دی. مجاهد آریانا نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي موږ دا موضوع په رسنیو کې ډیره روښانه کړه او په مطبوعاتي کانفرنسونو کې مو هم یادونه وکړه. دا د همغو څرګندونو نتایج دي چې نن یې موږ وینو. سره له دې چې انقری رسمن څه نه دي ویلي، خو د ترکیې انادولو دولتي خبري آژانس د دوشنبه په ورځ ناوخته د امنیتي سرچینو له قوله ریپورت ورکړ چې د دغه هیواد استخباراتو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې د محمد ګورن په نامه دغه ترکی تبعه نیولی دی. ریپورت کې نوموړی په ترکیه، افغانستان، پاکستان او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې پر ولسی خلکو باندې د انتحاري بریدونو طراح بلل شوی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې محمد ګورن له ترکیه د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمو ته تللی وو، هلته د داعش په اډو کې فعالیت کاوه او په تدریج د دغه ډلې د مشرتابه حلقې ته رسیدلی وو. د انادولو خبری آژانس پرته له نورو جزئیاتو ریپورت ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو لخوا د نوموړي د اوسېدو ځای مشخص او هغه ونیول شو او وروسته ترکیې ته ولېږدول شو. د سیاسي چارو کارپو او څېړونکی سمې یوسف زای وایي دا احتمال شته چې دغه عملیات به د ترکیې او پاکستان او تر یو بریده د افغان طالبانو په همکارۍ ترسره شوي وي.
این بازداشت ها به معنی این هستند کې
د ترکیه د استخباراتو لخوا دغه کس نیول کېدل چې پاکستان کې د داعش د ویاند نیول کېدو له خبرو وروسته ترسره کیږي، خي چې د سیمې هیوادونه لکه ترکیه او پاکستان او کېدې شي افغانستان هم د پردې تر شا د نړیوالو اورپکو خلاف د استخباراتي همکاري په چوکاټ کې له یو بل سره ګډ کار کوي.
پاکستان د تیر جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سلطان عزیز اعظم په نامه د داعش د خراسان ډلې یو لوړپوړی غړی نیولی دی. په پیل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې ټیم د نوموړي د نیول کېدو خبر ورکړی و. تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې تیره اونۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې په بدخشان کې د داعش ډلې پر یو پټنځای عملیات شوي دي. سرچینې ویلي و چې دغه پټنځای د هغو کسانو و چې په تاجکستان کې یې پر چینایانو باندې په وروستي برید کې لاس درلوده. سرچینې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي دومره ویلي و چې په پټنځای کې میشت کسان بهرنیان وو. په هغو بریدونو کې چې د نومبر په 26 او 30 د تاجکستان د شمس الدین شاهین او درواز په ولسوالیو کې وشول، 15 کسه چینایي کاریګر ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دوشنبه هغه مهال ویلي و چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې ته راهي شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلی دی او ویلي دي چې دا ډله افغانستان کې ځپل شوې ده. خو د امنیتي چارو کارپو او د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر خبرداری ورکوي چې کچېرې سیمه ایز همکاري نه وي نو د داعش ګواښ کېدای شي جدي شي.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته د دغه ډلې تمرکز له افغانستانه ورهغه خوا دی. مونږ نخې د منځنۍ اسیا په هیوادونو لکه تاجکستان او روسیه کې لیدلې دي. که چیرې د هیوادونو ترمنځ رښتونی همکاري نه وي دغه ګواښ به لوی شي.
د داعش ډلې خراسان څنګه په وروستیو کلونو کې په افغانستان، پاکستان او نور هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې د تیر 2024 کال په مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرت په یو سالون برید وکړ او څه د پاسه 140 کسه یې ووژل. په تازه پیښه کې دوه بریدګرو د استرالیا د سیدنی ښار د بوندای په ساحل کې د یهودانو د هنوکا د مذهبي اختر په لومړۍ ورځ برید وکړ او 15 کسه یې ووژل. تحقیقاتو کې وویل شول چې بریدګرو چپلار او زوی دی له داعش الهام اخیستی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې خپل راپور کې وویل چې پا په افغانستان کې د داعش ډلې د کسانو شمیر شاوخوا 2000 تنو ته رسیږي. ریپورت وړاندې وویل چې دغه ډله په نړیواله سطحه د بریدونو هڅه کوي، غواړي خپل زور ښکاره کړي، نوي کسان او مالی منابع جلب کړي. خو افغانستان کې د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې هیڅ اورپکې ډله افغانستان کې فعالیت نه لري، او د 2000 کال د دوحې د تړون لژمنو سره سم دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه تهدید کړي. خو امنیت شورا د طالبانو دغه ادعا بې اعتباره ګڼلې او ویلي دي چې داعش خراسان ډلې د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچنیانو لپاره مدرسې جوړې کړي، او خصوصا له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته فکری او د انتحاري بریدونو روزنه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د امریکا په مزګړتوب د سولې د تړون وروستۍ مسوده افشا کړه. واشنگتن دا مسوده له خپلو شریکانو سره تر خبرو وروسته د دې لپاره چمتو کړی دی چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه شي. جزئیات احمد شپر وړاندې کوي.
د دسمبر په 23 د اوکراین ولسمشر له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سولې د هغه شل مادو پلان شریک کړ چې په روسیې او نیو کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو د مرچانو له لوري وړاندې شوی دی. د دې مسودې هدف د اوکراین د نږدې 4 کلنې جګړې ختمېدل او پر دغه هیواد د روسیې د تیری پای ته رسیدل یاد شوی دی. دا مسوده د روسیا او اوکراین ترمنځ د بشپړ او غیر مشروط یرغل پای ته رسیدل په ګوته کوي، خو په دې کې د ختیځ اوکراین پر سیمه د واکمنۍ او د زاپروژیا د اټومي برېښنا پر فابریکې د واکمنۍ په څیر پر پیچلو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده شوې. کرملین وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د مسودې په اړه معلومات ورکړل شوي دي او مسکو اوس خپل ځواب چمتو کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر وایي دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کیف، واشنگتن، اروپا او مسکو ترمنځ یو سیاسي سند دی. زلنسکی زیاته کړه چې هیواد یې له متحد ایالاتو سره د چارواکو په کچه د حساسو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی، او د سیمو په څیر موضوعاتو باندې باید د مشرانو په سطحه بحث وشي. په مسوده کې د دې په ګډون چې اوکراین کولی شي چې 3 سرتیری وساتي، یو شمیر نور پیاوړي امنیتي تضمینونه په پام کې نیول شوی دي. په مسوده کې راغلي دي چې متحده ایالات، ناټو او اروپایي ټولنه دي اوکراین ته امنیتي تضمینونه چمتو کړي او داسې تضمین دي ورکړي لکه د ناټو یو غړي هیواد ته چې ورکړل شوی دی. د ناټو تړون د 15 مادې له مخې که چیرته یو ځواک د ناټو پر یو غړي هیواد برید کوي، دا د ناټو پر ټولو غړیو د برید معنا لري. د تړون له مخې به واشنگتن او کیف د امنیت او بیارغونې په برخو کې دوه اړخیز تړونونه کوي، او د دې مخه به نه نیول کیږي چې اوکراین د اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې ویلي دي چې اوکراین باید په خپل ختیځ کې د دونباس 15000 کیلومتر مربع سیمه پریږدي، او کیف باید په رسمي ډول دا څرګند کړي چې له ناټو سره به نه یو ځای کیږي. د اوکراین ولسمشر وویل د سولې په مسوده کې راغلي دي چې یوه کاري ډله به د شخړې د پای ته رسولو لپاره د ځواکونو د ځای پر ځای کولو او همداراز د احتمالي ځانګړیو اقتصادي زونونو پر تشخیص کار کوي. د ناټو یو ډیپلومات وویل چې د امنیت تضمین او د مځکو مسله اصلي ټکی دي. د ناټو دغه ډیپلومات چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا هم مهمه ده چې اوکراین دا مسوده تصویب کړي، ځکه چې د کیف له موافقې پرته به اروپایان د دې مسودې ملاتړ ونه کړي. زلنسکی وویل چې د تماس کرشي د کنټرول لپاره به داسې میکانیزم جوړ شي چې بې پیلوټه الوتکې څار پرې وکړي او د سرغړونو په اړه ژر خبرتیا ورکړي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې مهم ټکی د زاپروژیا اټومي برېښنا د فابریکې برخلیک دی. د مسودې له مخې به دا فابریکه د اوکراین، متحده ایالاتو او روسیې له لوري په ګډه اداره کیږي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی بیا وویل چې د سولې دا تړون به پارلمان ته وړاندې کړي، او له هغه وروسته به په اوکراین کې د دې مسودې په اړه ټول پوښتنه وشي.
له خبرونو ور اخوا،
په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالان وایي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامداره ویره سبب شوی چې ان ډوډۍ اخیستو او یا روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره حمله کوره ونوسي. دوی ازادي راډیو ته وویل د خوړو او درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کېږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډېرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغېزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې سې شنبه د دسمبر درویشتمه ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي موږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونه شو څښلی ځکه په سیمه کې پولیس وو او زه نه شوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی.
افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي د سړې هوا په سختو شرایطو کې بې سرپناه دي. دوی چې تازه له ایران او پاکستان ستانه کړل شوي ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو کوچنیو ماشومانو او میرمنو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له هیڅ ډول مرستو پرته په بد حالت کې دي. تفصیل په دې راپور کې:
د پاکستان له مردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته پنځه ورځې وړاندې په زور ایستل سوی څلوېښت کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره په ډېر سخت او د ژمي په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپناه کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ سوی چې د کورنۍ اته ماشومان او ښځې یې په بېلابېلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ څلوېښت کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت بل راستون سوی درې دیرس کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپناه او له خپلې دولس کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ درې لسیزې تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولا مګنه بس اچي ډیر واسي ته باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار امور می مریضان و تیرا تیر زی دوی بس تا ونی سي او په املی می راغلي دا وس سربره دا دا سي یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری دا غدا سي نس مکلره ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری اب ډیر بزور رئیس تل کیږي او سي نړیوال کومه کور سره وکی ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شي
خو واسي له پاکستان راستنه کړل سوی افغانان بلکه له ایران په زور ایستل سوی افغان کډوال هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیر اونۍ راستون کړل سوی پنځه ویشت کلن نجیم چې د درې ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل:
دیگه بدبختی گذرون کنیم حالا زیاد نگران هستیم دیگه اذیت هست دیگه ما چیکار کنیم دیگه ما توی ایران سیزده سال مونده بودیم
دیر بدبختی گذاره کو دیر اندیښمن یو دیر اذیت یو من ایران که دیال است کالا جوان وکړه خود دلته هیڅ یو بلدی ندی دیر ستنزو سره مخ یو نه د خوراک سشته د نړیوالو ادارو مو غوښتنه دا ده چې من سره دې مرسته وکړي چې له لوږې نه مړه نشو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې درې میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په یوویشتمه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی. بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت رسیدنې کمیسیون د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خپرې کړي چې ښایي په یوه ورځ له پاکستانه
پنځه زره سل تنه او له ایرانه نږدې دوه زره افغانان د هیواد له بېلابېلو لارو ورستانه کړل شوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي. د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه دې زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره یې د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي، د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقض دی. کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي، زموږ کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غواړي. دا د انسانيت ازموینه ده، نه یوازې د مهاجرت مسأله.
د یادونې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیر هم د جمعې په ورځ د ډسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د راپور له مخې 1.8 میلیونه افغانان له ایران او 390,000 نور له پاکستانه ایستل شوي دي. د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ یې ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده، خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمېدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د مالټو باغونو حاصلات سږ کال ښه دي. باغلرونکي او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې عمله خوشاله دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست په دې ولایت کې پر زرګونو جریبو ځمکو د مالټو د کرلو خبر ورکوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ، دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطاالله ازادي راډیو ته وویل وخت یې ځکه چې په خبره یې د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله ته تیر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه خدا ښه دي او تاسې خپل هم خوب ولا مقدار خسته حاصلات کړی دي او ښه قیمت او ښه مناسب خدای شوی الحمدلله. موږ د جنرالو چې موږ رقم پر رقم د سرو د ویانو دستونه او فتونه لګې دا ولي کړي دا د واړه دا د واړه کوم شي او الحمدلله دا رنګ حاصلات کړي
دی. باغ کې په کار بوخت یو کس چې لوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډېر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلې دي هغه هم ډېره مننه چې زموږ غوندې غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په 26 جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې 26,000 جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 1,600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تیر کال په نسبت 11% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لورې جوړ شوي لای حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټي اخیستي د خوند او ذایقې صفت یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چوي تیره اونۍ جلال آباد ته تللې وه. د دسمبر په 23مه ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي،
دوه رقمه وی چې یو رقم مالټې وی چې ډېرې ښې وي د رجاول مالټې په جلال آباد کښې من 1500 روپۍ دي او یو رقم مالټې وی چې من په 1400 وي نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کښې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کښې را رسېږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري په وزارت کښې یوې سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کښې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کښې هم د مالټو باغونه شته، خو په خبره یې په ډېر شمېر سره د ننګرهار له باغونو ترلاسه کېږي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست، ښه راغلاست یولسم ټولګي و نهم لوست. په تېر لوست کښې مو د حجرې دوران وپېژندې او په دې باندې پوه شولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسېږي، د هغې د مخه ډېر پېچلي پړاوونه دي چې سرته رسېږي، چې هغه ګروت 1 سنتیسس او ګروت 2. کله چې ګروت 2 پای ته ورسېږي، په دې ځای کښې چیک پوینټ وجود درلود چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور اماده دي چې شو کې د میتوسس مرحلې یا میوسس مرحلې ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مراحلو کې د دې کوم داخلي محتویات چې وه هغه ډېرېدل، حجم یې زیاتېدي او حجرې دې ته برابرو تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې 90% د حجرې کوم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کښې سرته رسېدي. په دغو درو مرحلو کښې راځو پاته 10% کوم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سرته رسېږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وویل چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پېژنو. زموږ او ستاسې درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کښې اجرا کېږي او یو لړ بېلابېل پېچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورني حجره ویشل کېږي، د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورني حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به یې هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورني حجره چې ده په هسته کښې کروموزومونه یې دوه چنده کېږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورني حجرو کښې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. ځو دغه کوم پړاوونه چې دوی سرته رسېږي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترس کښې د حجروي ویش کښې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کښې سرته رسېږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کېږي سایتوکاینیسس کېږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو ته. انټرفیس چې دی دا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کښې چې دی یوازې دا کوم حجره چې ده دې ته اماده کېږي، د دې داخلي محتویات دوه چنده کېږي، حجره عظمي حد ته رسېږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کېږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګۍ هستچه چې ده په دغه وخت کښې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیز مرحله تېره سوه، بیا نو شروع کېږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې ده لومړۍ او اوږده مرحله ده. په دې مرحله کښې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کښې رامنځته کېږي، چې دا عبارت دي له لومړی چې دي کروموزومونه غښتلي کېږي، یعنې کروموزومونه چې دي په انټرفیس کښې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کښې یعنې لومړی د کروماتید په تارونو په څېر وي، په پروفیز کښې لنډې او غښتلي کېږي. په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلېږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونو څخه، یعنې د دې هر بازو چې دی د کروماتید په نامه سره یادېږي، چې د دغو کروماتیدونو څخه جوړ شوي دي او د سنټرومیر په برخه کښې د بل سره نښتي. بله دنده دوی بل مرحله چې بل کار چې سرته رسېږي هغه هستوي غشا په کښې کښې ماتېږي، یعنې کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېشل شوې وه هغه په ماتېدونو باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کښې ازادېږي تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیبلونه د لارې چې دي هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمېږي کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو خه کې دی وجود لري اول یو دانه چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دي بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته یعنی دوه برخو ته یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسوي او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس له منځه تلل یعنی د کوچني هسته چې د له منځه تلل دي چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور له منځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه ده یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتلي کېږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړېږي تر څو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل شي او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې دي کروموزومونه څه کېږي ښکاره کېږي او مثال د کروموزومونه معلومداره کېږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کې چې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمېږي او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي یو خو چې دي د کروموزومون په منځنۍ کرښه کې تنظیمېږي چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کېږي کوم سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کېږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او دا د کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوي او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي کوم دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کېږي تر څو ستونزې چې سي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړله. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مختره زی او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي او څه دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوه قطبو ته کشکل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي برابر کړي او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي چې یوې چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي او هر کروماتید چې دی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتېږي د قطبونو تر منځ چې کوم واټن دی یعنی د حجره چې ده خپله څه کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی که انسان دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي او که په انافیز کې تېروتنه وسي مثال غلطي وسي لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جنټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی شي چې حجرې په دې کې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلو فیس په پړاو کې موږ وایي د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیس په جریان کې پیښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم اوږدېږي، کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیس کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه څه کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بېرته څرګندیږي، هسته چا هغه بېرته څه کېږي، راښکاره کېږي چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي، کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کېږي له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده، هسته چا هم رامنځته شوی ده، یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیسس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې د هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دي، چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې ده اوږدېږي، نو دې ته آماده کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. دا زه د سایتوکاینیسس مرحله وایم. دا چې ده د وروستي اخرنی پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دوه سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي، او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وایي په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کېږي، او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه د لارې همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کېږي جوړ ریږي، د نوې خښتو په جوړېدو سره عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کېږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسېږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. انشاءالله چې په میتوس په مراحلو باندې مستد خلاص اوسي. په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې سوي فزیکي ډول سره ویشل کېږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو یې د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې ودر نور پای ته ورسیږي، د دې په شکل کې تغییر راشي، هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دي. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دي د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري، د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش سره ترسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پریسي بیرته ترمیمېده، چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوس عملیه سره ترسي، چې په هغه سره دغه کوم برخه چې د بیرته چې کېږي ترمیم کېږي، یا کوم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټېږي، دغه کوم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسيږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سرته رسي، او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. دغه ځینې سرطاني حجرې چې دي هغه د میتوسس ته مثلا کنټرول نسي په هغه وخت کې دغه سرطاني ناروغي رامنځته کېږي چې دوی هغه کنټرول دي. راځو اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د میتوسس په پروفیز مرحله کې کوم کالونه سرته رسیږي؟ دویمه پوښتنه، سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سرته رسیږي؟ او درېمه پوښتنه، د میتوسس اهمیت څه شی دی؟ سستول ته جز خان نری نری منن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شرح لاست د دولسم ټولګي و نه هم لوست. د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګ په دې باندې پوسولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود درلودي چې د هغه څخه موږ وویل چې په دې چې وخت پر د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ، همدارنګه نایتروجنی قلویګانې او پنځه کاربن قند درلودي، چې د کم قلویګانې چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دوی کې ډي ان ا چې و هغه ادنی تایمین، سایتوسین او غوانین درلودل. مګر په آر این ا کې دغه کم ادنین، سایتوسین او غوانین چې و د هغو سره یوراسیل وجود درلودل، یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل. په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویله چې جینیټیکي انجینري چې و هغه د نسلونو د اصلاح لپاره، همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په د نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې کې رامنځته شول. نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل، همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل، هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو. موږ تاسې درس ته شپږ څلوېښت مسافې څخه تر درې پنځوس مسافې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وایو د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي، دوی غوښتل چې تر څو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو، هغه یوازې یو دانه تولیدول. مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړله، په دې کې به غنم ډیر دانې، ډیر تخمونه ورکول. همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله، په هغه کې اصلاح راوستل. دا کوم انجینری چې دا د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی، هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول، چې دا کوم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډي ان ا چې و د دوی جینونه په قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل، چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله. چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډیرو ناروغیو په تداوي کې وسخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې و یا په انسانانو کې چې کم ناروغي و د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل. چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کم جینیټیک کی عملیه په واسطه د چوکړه کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کړي چې نن ورځ د ډیرو خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغۍ.
ارزو دغه کم جنیټیکی عملی چی دی دا ځینی وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي د ډیر ناروغي رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کې نیولو سره دوی خپل کمکار چې دی هغه مخته وړي. او دغه کم عملی چې کله ترسره کېږي دا د پوهانو، عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې ترسره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دي دغه عملی چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کله چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ واوسي دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغۍ سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې و ډیری به د دې په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ شول د دغه جنیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج لاس سره چې ډېر اسانه او ارزان بایک کار وو. کچیر هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازه یې چی وه ډېره وه، ځکه چې د دوی کم انسولین چې به لاسته راتلل هغه په ډېر سختي سره لاسته راتلل. دوی راولاړ شول دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه بیا ورسته هغه د ډي ان ا د ای کولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې دغه ای کولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغله. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي. دغه رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي. دغه رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دا وروسته راځو د کرنې او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي. مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملی اجرا کولې ترڅو د دې نسل لاسته راوړي د دغه کسانو شمیر چې وو سلو شپته کسان ته ورسېد چې یعنی د کولای سوای سلو شپته کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډه کړي چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دې چې و مثال دغه د مثال په مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله. او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسیدله چې حالت به دغه کم بیگانه انا مواد چې حالت به ور داخله ولا تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملی چې وې دا په دې خاطر ورڅخه کار اخیستل کېدی تر څو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایطو په مقابل کې د ډیرو خراب شرایطو په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم واوسي. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه یې پکښې کې زیاتول تر څو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکښې ډېر شي دوی ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیګانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته سوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون یې راواخیستی هغه په موږکانو کې انتقال کړي. کله چې په موږکانو کې انتقال کړي وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې و خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر و او اندازه یې خپل د عادي اندازې څخه څه شي و ډیر و. یعنی د دوی ودې هورمون د مژو د چې و هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړه. دغه رقم د ډیرو نورو حیواناتو ده. دوی یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودې هورمون یې راواخیستی هغه د خوږ په ودې په ډي این اې کې ور اضافه کړي چې په دې سره چې و دا کم خوږ چې و نسل چې رامنځته سو هغه وده یې ډېره کړې وزن یې ډېر و خو مګر د دوی هډوکي چې و هغه کمزوره وه. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي این اې ترلاسه کړي او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي. او دا دی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه دورې څخه دوی کولی سي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کوم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کوم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي این اې له لارې پیدا کولی سوی چې تر څو هغوی پلار چې سي معلوم سي. د یعنی دغه کم د جی ان ا تخنیک استعمال شې د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره وسخه استفاده کیږي. یعنی حقوقي مسایلو کې جنایي مسایلو کې دغه کم په ارثي مسایلو کې په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره وسخه په ډیر عالی درجه وسخه کټ اخیستل کیږي. ورپسې راځو په اخرنۍ موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي ماشومان چې راځي هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي. دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسي. یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته سوي چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی دغه والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یوې په ناروغي اخته اوسي او هغه هیتروزایګوس اوسي نو 50% امکان یې شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او بل چې دی کچیری مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدار همدارنګه ځینی وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس وړانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ایسي ناروغۍ سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کېږي. زو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي؟ او آخرنۍ پوښتنه، ایسي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي؟ واضح کړئ. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.